دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو پرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زنزرانه یوسف سیم تاسو خبرونه اوري د بشری حقوقو د سارسازمان د ملګرو ملتونو نغښتې دي چې په افغانستان کې د خزو پاړه د طالبانو د پریکړو اقداماتو په حق دي ثابت او قائم دریس خپل کړی طالبانو سو میاشتې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو په کار باندې سوال کاوه د بشری حقوقو د سازمان د آسیا د څنګه مشري پټریشا ګاسمن د دوشنبه په ورځ د افغانستان بشری بحران او سخت انتخاب تر عنوان لاندې په یوه مقاله کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د ادارو وروستي بیانې د دغه سازمان د ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتون په ډاګه کوي مرمن ګیسمن ویلي چې سره له دې چې طالبانو په ملګرو ملتونو کې د خصو په کار بندیز لګولې دي خو د سازمان خپلو ځینو نارینه ته اجازه ورکړي چې کار وکړي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان مرمنو په کار د بندیز وروسته د خړو نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف د مرستې رسونې په چارو کې د خزو د ونډې په اړتیا باندې په ټینګار سره وویل چې په افغانستان کې په خپل کار ته دوام ورکوي د افغانستان د خزو د سیاسي مشارکت د شبکې یو شمېر غړو کابل کې په غونډه کې د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې باید د طالبانو سره خپل تعامل پای ته ورسوي د لسو په شاوخوا کې دغه موترزو خزو د دوشنبه د ورځې نه وخته کابل کې د امنیتي ستونزو او د طالبانو د یری د بندو دروازو شاته یو غونډه جوړ کړی و د اعتراض کوونکو خزو په دې غونډه کې طالبان په رسمیت ونه پیژنې شعارونه ورکړل شوي دغه شبکې په وی خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې د تمې په خلاف د طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړی دی د امریکا حکومت په پاکستان کې ورستیو سیاسي ناکراری او ته اشاره ویلي دي چې واشنگتن د کوم خاص ګوند او یا نوماند په اړه دریز نه لري د بهرنیو چارو وزارت بیان د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته ویلي چې یو قوي او باثباته پاکستان د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو لپاره مهم دی تیرونی پاکستان کې د فساد په تورونو د پخواني لومړي وزیر عمران خان د نیول کېدو نه وروسته د هغه د ګوند تحریک انصاف په زرګونو پلویانو په ټول ملک کې په دولتي او پوځي ودانیو حمله کړې وي او دغه ودانیو ته ور نه چولیو په مقابل کې حاکمو ګوندونو په ستره محکمې اعتراض کړی دی چې ولی عمران خان د بنده خوشي کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مذهبي ازادي په ټول نړۍ کې تر برید لاندې ده او په چین ایران روسي او میانمار کې وضعیت خاص اندېښنې وړ دي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مذهبي ازادي وکړنې نړیوال رپورت وړاندې کو پر رپورت کې په 2022 کال کې د مستبدو حکومتونو لخوا د اساسي بشري حقوقو د دوامدار نقص په اړه اندېښنه خول شوې ده بلینکن ویل د نړۍ په ډیرو برخو کې حکومتونه د مذهبي اقلیتونو په نښه کول ته دوام ورکوي او د زورونو وهلو ټکولو غیر قانوني سار او د بیا زده کړې د کمپیرونو په ګډون د مختلفو لارو چارو نه کار اخلي بلینکن چین یاد کو چې د هغه هیواد په سینکیانګ سیمه کې د یوغور مسلمانانو په وړاندې نسل وجنه د بشریت په وړاندې جرمونه کوي په آذربایجان کې چارواکي وايي هغه کسان نیول دي چې د دوی په وینا د ایران د استخباراتي ادارو سره کار کوي او په آذربایجان کې د کودتا او وجنو پلان درلو دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت استخباراتي اداري او لوی سرنوالي پرون د سیشن به پورس په ګډي اعلامیه کې ویل چې امنیتي ځواکونه هغه نه کسان ونیول چې د ایران د پټو ادارو لپاره کار کوي نیول شوی کسان د آذربایجان اتباع خودل کیږي په اعلامیه کې ویل شوی دي چې یو شمېر نور کسان هم نیول شوی دي د باکو او تهران ترمنځ روابط په دې ورستیو کې خنو او په دې اداره سره به نور هم زیانمن شي په اعلامیه کې ویل شوی دي د ډلې د تشدد د لارې د حکومت په زولو او د یو شمېر مشهورو شخصیتونو او لوړپوړو چارواکو د وجلو پلان لرو دا په داسې حال کې چې دواړو هیوادونو په وروستیو کې د یو بل ډیپلوماټان شړلي او روابط هم خړپړ شوې دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د روسي د یو هیکر په سر چې د انټرنیټي وایرس لارې د خلکو باج اخلي لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړه د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوې دي چې دا جایزه د سازمان شو جرمونو د جایزو پروګرام په اساس ټاکلې ده اعلامیه وایي د هغه معلومات په بدل کې بل لس میلیونه ډالر جایزه ورکوي چې د روسي وګړي میخائیل پالویچ ماتویف موندلو او محکومیت تا لار پرانسی. پیلامی که ویل شوی چه ده روسی وگره ده سایبری باچ اخیسترو لپاره ده متحده ایالاتونو پا اجرایی زواق سوداگره او پنرهی که پا حیاتی بنسطونو بانده پا بردونو که رول لوب بوله ده. او د جنوبی افریقا ولسمشر سیریل رامافوسا ویل چې د افریقا شپږ مشران پلان لري چې زرتر روسیا او یوکرين ته سفر وکړي چې د جګړې ختمولو لپاره د ویلاري په منډلو کې مرسته وکړي. ولسمشر رامافوسا ویل چې د روسیا او یوکرين ولسمشران ولادمیر پوتین او ولادمیر زلنسکي موافقه کړې چې دغه ماموریت او د افریقایي دولتونو له مشرانو سره په مسکو او کیف کې وګوري. نوموړی ویل چې له دغه ولسمشرانو سره یې جلا جلا په ټلیفونونو کې خبرې کړې او په دې اړه د زیمبیا، سینیګال، د کانګو د جمهوریت، یوګانډا، مصر او جنوبی افریقا ابتکار هغوی ته وړاندې کړی دی. درنو اوریدونکو، دا خبرونه
به د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د چخبرونه تر پای واوري. لومړی وراسو د رپورت چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پاک په پروژه کې د افغانستان له ګډون ملاتړ کړی او وایي چې دا پروژه به سیمې سره د دغه هیواد په نښلولو کې مرسته وکړي. د چین او پاکستان دغه اقتصادي پروژې باندې کار نږدې یواله سیزه د مخه پیل شوی، خو په افغانستان او پاکستان کې امنیتي ستونزو او جګړو تر اوسه د دغه ستر اقتصادي پروژې د عمل کېدو مخه نیولې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر رپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایي زیحمد تکلوی چې افغانستان د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز سیپک په پروژه کې ګډون ته لیواله دی او دا ګڼي چې دا پروژه به نه یوازې د سیمې هیوادو سره د افغانستان په نښلیدو کې مرسته وکړي، بلکې د ښاغلي تکل په وینا په دغه هیواد کې به د انرژۍ او ځمکني ترانسپورټ په برخو کې د پانګونې لپاره هم لاره پرانیزي. ښاغلي تکل رسنیو ته په یوه سوالي ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغانستان د دې پروژې له لارې اروپا سره هم نښلیدلی شي.
افغانستان اسلامي امارت وکولای شول چې لورو ته ډاډ ورکړي چې افغانستان په سی پی کې دخیل سی او له دغې لارې د سیمیز اتصال په برخه کې مهم رول ولوبوي. د سی پی کې لارې به اسلامي امارت وکولای شي چې د بی آر آی سره وصل سی او افغانستان به د سیمې اروپا سره د دغې لارې نښلون ومومي. دغه راز به اسلامي امارت وکولای شي چې د دغې پروژې له لارې په افغانستان کې پانګونې جلب کړي او دلته به د ریل پټلۍ او د انرژي د تولید او نورو صنعتونو په برخه کې مهم پرمختګونه او ګټې وټې ولري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایي ویلي چې د دې بهش په سر کې اسلام آباد دغه حکومت د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست په مشرۍ د پلاوی سفر پر مهال ښاغلي متکی د چین د بهرنی چارو وزیر په مشرۍ پلاوی سره د سیپک په پروژه کې د ګډون په اړه د افغانستان د لیوالتیا په اړه هم خبرې کړې.
افغانستان کې هغه اقتصادي پروژې چې د افغانستان لپاره او سیمې لپاره اړینې دي باید ترسره شي. افغانستان به د سیمې اتصال په برخه کې مهم رول ترسره کړي. افغانستان چې کوم جغرافیا لري، بلخصوص د آسیا لپاره یو ډېر مهمه نقطه ده چې په سیمې اتصال او ترانزیت کې استفاده تریوزی. او اسلامي امارت هم هغه څه چې غواړي په افغانستان کې اقتصادي رقابتونه رامنځته شي او نړیوال او سیمه په دغه برخه کې په افغانستان کې خپلې پانګونې وکړي.
د سیپک د بحر او ځمکې پروژه چې شاوخوا 3000 کیلومتر اوږدوالی به ولري، هدف یې د چین لویدیځ ولایت ژینچینګ ته د لرې ختیځ د اوبو د وسطي لارو لنډول او د پاکستان نوی جوړ شوي ګوادر بندر له لارې منځني ختیځ اوبو ته رسیدل او د دغه اوبو سره د چین د لویدیځ ولایت وصلول دي. د پاکستان او چین مشرانو په 2013 کال کې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړی و. که سم د دې تفاهم لیک د لاسلیک شاوخوا لس کاله تیر شوي، خو تر اوسه د دې پروژې د عملي کېدو په برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته شوی. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې نامدي د دې پروژې د عملي کېدو په برخه کې یو خنډ په توګه ګوري. هغوی چې که سم افغانستان کې وقته د طالبانو د بیا رسېدو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی، خو لا هم د پاکستان په سرحدي سیمو کې امنیتي ستونزې په خپل ځای پرتې دي. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سعیدي د امنیتي ستونزو تر څنګ سیمه ییز او نړیوال رقابتونه هم د دې دې پروژې د ملکی دو په برخه کې یو خن پتو وګوري
کاري عملی پروژې را په نظر مې امکان پذیر نیست په خاطر کې چین د رقابت تنگاتنګ کې با امریکا قرار داره امریکا به هیڅ صورت اجازه نمیده این پروژه عملی شه
خود سیاسي چارو بل کارپو تاریخ پر هدي وی چې امریکا د سیپک په پروژه کې د افغانستان ګډون لپاره به کوم خن رامنځل کی د وی د پاکستان وسنۍ وضعیت ممکن دې پروژې ملکی دو ته چمتو نوي خغل پر هدي وی بل ځا چې سرغی شي د طالبان حکومت پر ریسپټ نیو پیژندل شوی چین با افغانستان سره په دې پروژه کې د ګډون لپاره کوم ریسپټ ترول لاسلیک نک
بر طالبان در اخرین ملاقات شد وزیر خارجه چین امیر توصیه کرد که شما حکومت تان همه شمول بسازین و مدرن تر بسازین حقوق زنان اینا را تحقق ببخشین که باز ما بتانیم شما را بشناسیم
دیوی چی اوس مال پدی پروژه که در افغانستان گردون لاملی پلاوه دیو مابکوری ترکچه مطرح پا افغانستان که در بخاندی رژیم پر محل دسیم هوادو سر در نخلاول لپاره دیری حسی شوی چی ورسر پوشه که در پرو دغه هواد انحصار پیو هواد باندی سر دیر کم شوی اوس مال افغانستان در ایران و پاکستان سر بیره در خپل دریو شمالی گوانده و ازبکستان تاجکستان و ترکمنستان سر په منظم ډول سوداګری کوي خو اوس هم د پاکستان د کراچۍ بندر افغانستان ته د نورو هیوادو د بندرونو پرتله بهر ته نږدې پروت بندر دی
انتظار پای ته ورسید ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټل چنل کې اوریدلای شئ لملتیامو د تل پشان مننه
ورونو ریدونکو اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وروستي سفر کې چین او پاکستان اعلان وکړ چې دوی د سی پک په اقتصادي دهلیز کې افغانستان هم ور شاملوي افغانستان ته بیا ګټي او زیانونه سوي خدای نو نصر ورته په دې رپورت کې کتنه کړې ده
چین او پاکستان اعلان کړی چې د یادو دوه هیوادونو ترمنځ د میلیارډونو ډالر پروژه چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز بلل کیږي افغانستان ته هم وغځوي دغه دهلیز چې په 2015 سم کال پایل شوی د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر بندر غځیدلی دی د چین پاکستان اقتصادي دهلیز اصلا د چین د بی آر آی یا کمربند او لارې نوښت پروژه ده چې لمخې یاد هیواد غواړي په شاوخوا یو نیم سل هیوادونو کې د لویو لارو جوړولو اورګاډو پټلۍ غځولو او د بندونو رغولو کې پانګونه وکړي
په سی پی کې د افغانستان ګډون د اسلامي امارت هغه ادعا هم ثابتوي چې ویل افغانستان به د ترانزیت په مرکز بدلوي او افغانستان کې به اقتصادي پانګونې راجلبوي دغه راز به اسلامي امارت وکولای شي چې دغه پروژې له لارې په افغانستان کې پانګونې جلب کړي او دلته به د ریل پټلۍ او د انرژي د تولید او نورو صنعتونو په برخه کې مهم پرمختګونه او ګټي وټي ولري موږ چې پاکستان ته په سفر تللی او هلته هم د چینایي لوري سره د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په دغه برخه کې ډیر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې راغلي امنیت او ثبات له امله اړینه ده چې افغانستان کې ستري پروژې او نړیوالې پروژې پیل شي
د چارو ځینې کارپوهان افغانستان ته د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز غځولو ګټي اوس همدا یادوي چې وایي د سړکونو له جوړولو سره سره به په یاد هیواد کې د روزګار زمينه هم برابر شي خو زیاتوي اوږدمهاله ګټه یې لا هم څرګند نه دي
پاکستان او افغانستان دوه اقتصاد چې دی هغه دوه ښه حل کې نه دي نو که هغه نه اړخ نه وګوري نو یو قسمه کا سرمایه کاری پکې راځي چین پکې انویسټمنټس کوي او پیسې را لګي نو هغه ابتدایي توګه باندې خو فائدہ کوي خلکو ته جابونه ملایويږي سړکونه بجوريږي انفراستراکچر جوړيږي نور کارونو کې پیسې دوی لګي لارې جوړيږي چې عام خلک چې دی هغه ته نه فائدہ غسته شي نو دا خو ابتدایي هغه دی خو طویل مدت کا تاسو وګورئ کال زیات مده کې وګورئ چې د دې به څه فائدہ وي نو هغه لا شکار نه دی هغه کې پاکستان کې هم دوی انویسټمنټ خوکړې دي سکړې دي سلا پاتې دي خود هغه فواید چې دی هغه لا پورې اخته را شوی نه دی د خلکو ته
خو د چین په دې ستراتیژي تر ټولو لوی نیوکه دا ده چې له همدې لارې یاد هیواد په نورو هیوادونو پورن امبالوي او روسیا تر خپل نفوذ لاندې راولي.
اوس خو هغه وخت نشته چې هغه په د ټوپک او د ټوپې د لارې هیوادونه قبضه کړي. اوس خو چې هیوادونه قبضه کیږي نو هغه هم د قرضو د لارې د معاشي مدد په نوم باندې د مالی مدد په نوم باندې د هغې په انتظامی ډانچه چې کوم دنو په هغې باندې قبضه کولی شي. لکه تاسو که دلته وګوري نو د پاکستان هم دا حال دی. په پاکستان باندې آی ایم ایف چې کوم دی نړیواله پانګه چې کوم ده هغې ول دومره قرضې ورکړي چې نن پاکستان د نړیوالې پانګې په خوښه باندې ټیکسونه لګوي خپلې معاشي پالیسۍ جوړوي. نومدغشان حالت ود افغانستان نومي.
افغانستان چې د جغرافیایي موقعیت لمخې د سیمې د څلورو لوريو په منځ کې پروت دی، د ترانزيتي او سوداګریزي راکړې ورکړې په څلور لارې د بدلیدو ورته لري. خود تیرو څلور لسیزو نامه یو دغه ډول پروژې چې نوښتیا د افغانانو لخوا وی په بشپړېدو نه دی توانېدلې. اوس په دا وکتل سي چې د چین او پاکستان له لوري په دغه بهر ورګډېدل بیا څومره ګټې خوندې کړي. خدای نور ناصر، امریکا شغ، اسلام آباد.
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د شاور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا جغاشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لخوا د میرمنو پر کار باندې سره سره د ملګرو ملتونو ځینو ادارو نارینه کارکونکو ته د کار اجازه ورکړه ده او دغه سازمان د یو شمیر ادارو ترمنځ همغږي نسته. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګ مشره پټریشیا ګاسمن وایي په کار ده چې د ملګرو ملتونو مهم ادارې یو واحد دریز غوړه کړې. د بل خو د افغانستان د میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې په یو غونډه کې له د امریکا جغاشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لخوا د میرمنو پر کار باندې سره سره د ملګرو ملتونو ځینو ادارو نارینه کارکونکو ته د کار اجازه ورکړه ده او دغه سازمان د یو شمیر ادارو ترمنځ همغږي نسته. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګ مشره پټریشیا ګاسمن وایي په کار ده چې د ملګرو ملتونو مهم ادارې یو واحد دریز غوړه کړي. د بل خو د افغانستان د میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې په یو غونډه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې له طالبانو سره تعامل پای ته ورسوي. نور حال په دې راپورټ کې
د بشری حقوقو د سازمان د آسیا د څنګ مشره پټریشیا ګاسمن د شمه پورت د افغانستان بشری بحران او سخت انتخاب تر عنوان لاندې په یو مقاله کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د ادارو ورسته بیاني د دغه ټولن د ادارو ترمنس د همغږي نشټون په ډاګه کوي. مېرمن ګاسمن ویلي چې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو د طالبان لخوا د خزنه کارکونکو پر کار د بندي سره سره خپل نارینه کارکونکو ته د کار د دوام اجازه ورکړې ده. مېرمن ګاسمن زیاته کړې په سیمه ایزه کچه د نرمخت اړتیا په منلو سره دا ضروری ده چې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف په څیر د ملګرو ملتونو مهمه ادارې یو واحد دریز ولري چې د طالبانو اقدامات د بشري نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو د منشور سره په ټکر کې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان مېرمنو په کار د بندي زوروسته د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف د مرستې رسونې په چارو کې د خز د ونډې پر اړتیا باندې پټینګار سره ویلي کارت د مېرمنو راستنول د دوی لپاره لوی لومړیتوب دی او په افغانستان کې بخپل کارته دوام ورکړي.
WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام د تیرو شپږو لسیزو رئیس افغانستان خلکو ته ژمنه پاتې ده. موږ له افغانستان څخه د وطن او هڅ اراده نه لرو.
د دبليو پی تمرکز په افغانستان کې پر پاتې کېدو او ارمنو خلکو ته د مرستو پر رسولو ده. چیرته چې لوګه لا هم د 15 میلیونه څخه زیات خلکو ژوند ګواښي.
یو شمېر شنن کې وایي د بشري مرستو رسولو لپاره د میرمنو کار خورا اړین دی.
البته په خزینه ته لازمه ضرورت شته دی چې باید لاړ شي، نو غیر هغه چې فرزن کنکور کې خزینه نه یې کسړی موزي البته چې خود سره خبرې کوي زیږی احوال اخلي دغه ضرورتونه پختنه کوي مریضګان پختنه کوي همدغه خزینه دي چې دننه کوټه نه نوځي او د خزو سره ماشومان سره کینی فلهذا کله چې د خزینه نه دا ټول کار او پروسه بومبس سره مخ کیږي ځکه سړی دا کار نشي کولای. سړی مرسته رسول شي دروازې پوری وړل شي اما د نن د حالت ته د دې خبرې در مشکل دي چې د چا سره مرسته وکي څنګه وکي.
بل اخوا د ونسان د خزد سیاسي مشارکت د شبکې یو شمیرګړو په کابل کې په یو غونډه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید له طالبان سره خپل تعامل پای ته ورسوي. طالبان د 2023 میلادي کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې بیا وخت د رسیدو وروسته په پرلپسې ډول په افغان مېرمنو او نجونو باندې محدودیتونه لګولې دي. طالبان دا کوي چې د ښځو حقونو ته درناوی لري او په خوندزي او په هندرونو کې د نجونو او ښځو د زده کړو د بیرته پیلېدو لپاره کار کوي، خو تر اوسه طالبان په دې برخه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. بل اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما مشتي روزوا او تنبایوا د طالبان د رئیس الوزرا سیاسي منستيال مولوي عبدالكبير سره په لیدنه کې طالبان ډلې سره پر تعامل ټینګار کړي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کړه باوري او هررخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
پورتونو ته دوام ورکوو. کله یې خو اوکرين د خپل دفاعي برید په لولو ته چمتووالی نیسي، لبل خو د ناتو دوهم لوړپوړي چارواکي چنته خبرداري ورکوي چې مسکو ته د اوکرين د ناقانونه اشغال غځولو لپاره وسلې ورنکړي.
پرون بریتانیي اوکرين ته د هوائي دفاع توغندي او د وګد واټن بي پيلوټ الوتکو په ورکولو سره دغه هیواد ته د مرستو یو تازه بسته ورکړي. د دې دوه ورځې وړاندې جرمني هم د اوکرين سره تر دې مهاله خپل تر ټولو زیات مرسته اعلان کړه. کله یې خو د ناتو غړي هیوادونه د اوکرين سره د دغه هیواد له دیپای بریډ وړاندې د اوکرين د دیپای ولټي د لوړولو هڅه کوي. لبلې خو د ناتو د عمومي منشي مرستيال په دې اړه چین ته خبرداري ورکوي چې د روسانو سره ورته مرسته ونه کړي.
We have not seen yet signs. موږ تر اوسه د چین له خوا د روسي سره د پوځي مرستو کوم نه خنه د لیدلې. خو موږ په دې چې په دې اړه بحثونه روان دي خبر یو. دا به د چین لپاره یو ډېر جدي پریکړه وي او په دې اقدام سره به نه یوازې موږ سره د چین اړیکې کی بلکې د ټولې نړۍ په وړاندې به د چین حیثیت اغیزمن شي.
پوځي شانون کې وایي چې د اوکرين جګړه به په زیاتېدونکو توګه پر اروانو څو میاشتو کې د کیفیت په پرتله د کیمیت لپاره د مبارزې کولو سره مخ وي.
روسان به پر کمیت تمرکز وکړي او دوی اړ دي چې دا کار وکړي. روسان به لویش میر هغه خلک چې سم نه دی روزل شوی او زاړه مواد په لوی اندازه د جګړې لپاره وکاروي. اوکرانیان به پر کیفیت تمرکز وکړي. دوی به پر لویدیز وسلو او د لویدیز لخوا پر روزنه تمرکز وکړي. دا ستر تفاوت دی.
خو د اروپا لپاره د ناتو لوړ پوړي قومندان وایي چې د دې سره سره چې اوکراین د روسیې ځمکني پوځونه ځای پکړي، د روسیې هوایی، بحري او سایبری ځواک تر ډیره بریده فعال دی.
په نورو برخو کې د روسانو د ضعف کمی نه لیدل کیږي.
د ناتو د عمومي منشي مرستیال وایي د دوی ائتلاف د اوکراین جګړې ته ژمن دی.
لومړیتوب د اوکراین د جګړې ګټلو سره مرسته ده.
د اوکراین ولسمشر زیلنسکی وایي چې مخه د روسانو له خوا د اوکراین د نیول شوی خاورې بیرته نیول دي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا هر کال د می د مارچ په ولسمه نیټه د ویتنام د بشري حقوقو ورځ لمانځي. دا داسې ورځ ده چې په دې ورځ د بیان د ټولنې اسامبلی او د مذهب د ازادۍ په شمول د اساسي ازادۍ او د پرمختګ اهمیت په یاد دی. ویتنام یو مستبد هیواد دی. د ویتنام ځانګړی کمونیست ګوند باندې حکومت کوي. د 2020 کال د می په میاشت کې د ملي اسامبلی انتخابات نه آزاد نه عادلانه او حتی کمونیست ګوند د ګاونډیانو ترمن محدود رقابت. د امریکا د بهرانه او چارو د وزارت د تازه وخت د بشري حقوقو د راپورت په خول کې څه هم د ویتنام اساسي قانون او قانون شکنجه ورکول، بند کول، په عمومي ډول راپورت ورکړ شوی، ناوړه سلوک او د پولیسو لخوا شکنجه ورکول منع کوي. د بشري حقوقو د څارنې ډلو په 2020 کال کې د پولیسو د زیاتې قوې د استعمالولو ګډ شمېر راپورټونه خپاره کړي وو. په داسې حال کې چې په وظیفه باندې وو او دا په توګه تحقیق کوونکو په توقیف کې کسان شکنجه کړل. د بشري حقوقو د راپورټ په خول بیل محاکمې نه بندي کول او توقیف کول په خاصه توګه د هغو سیاسي فعالینو کسانو د ځمکې د لاندې کولو او نورو موضوعاتو په ارتباط احتجاج کوي. داسې ښکاري چې سیاسي لحاظ حساس دی. دا یوه جدي ستونزه ده. د بشري حقوقو ډلو راپورټ ورکړی دی چې په ویتنام کې اوس څه باندې 160 تنه له دې لپاره بندیان کړی شوي دي چې د خپلو مدني او سیاسي حقوقو نه کار اخیسته. د مطبوعاتو په قول د 2020 کال په لومړۍ و نهو میاشتو کې د بشري حقوقو راپورټونه وایي چارواکو 19 کسان توقیف کړل او 16 نور محکوم کړل. د بیان د ازادۍ سوله ییز اسمبلی او اتحادی په شان چې په بین المللي سطح د پیژندل شوو بشري حقوقو کار اخیسته، اکثره وخت دغو بند شوو محکوم شوو کسانو ته د آنلاین د لارې بلاګینګ ته ارتباط ورکړل شوی وو او متهم کسانو باندې په دې سره ور باندې تور لګول شوی چې پروپاګاندا کوو، پروپاګاندا خپرونه کولې یا د معلوماتو لارې پروپاګاندا کوو یا له دولت نه د مخالفت کولو په منظور مواد خپرول او د دیموکراتیکي ازادۍ نه سرغړونه کوله. غیر دولتي موسسو ویل چارواکو یو وخت سیاسي بندیان د دماغي ناروغۍ د معاینې او علاج سره مخامخ کړل. د ویتنام په اساسي قانون او قانون کې د بیان ازادي راغلی ده، لیکن حکومت د دغو حقوقو احترام نه کوي. مستقل خبر اعلان د تحرک د ازادۍ د محدودیتونو او د زورولو د نورو ډولونو سره مخامخ دي او کدوی د حساسو موضوعاتو په اړه کې راپورټ ورکړي د جسمي حملو سره مخامخ کیږي. چارواکو ویب سایټونه لاسرسی بندوي، اکثر وخت بلاګونه تړي او د انټرنیټ د خدماتو برابر کوونکو ته امر کوي چې هغه محتوا ته لری کړي چې داسې وبرخي چې په سیاسي لحاظ د منلو وړ نه وي. د بین المللي مذهبي ازادي د ورستي راپورت په خول د ویتنام حکومت په مذهبي پریکټس باندې حکومتي کنټرول ته دوام ورکوي. د ملي امنیت او ټولنیز اتحاد په بیان شوي ګټه کې د مذهبي ازادي په باره کې مبهم قانوني شرایط محدودیتونه ته اجازه ورکوي. امریکا په ویتنام باندې هغه کوي چې د وجدان ټول بندیان سمدستي خوشې کړي او په ویتنام کې ټولو کسانو ته اجازه ورکړي چې خپل نظریت څرګند کړي او په آزاده توګه خپل عقاید او د غچ اخیستلو د ویر نه بغیر سوله ییزې اسمبلی جوړې کړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړي.
ترنوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا